سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. نن پنجشنبه د حمل ومه چې د مارچ له 28 سره سمون خوري. ازادي راډیو ته غوږ یاست، په موقعي د دې سات خبرونه ته. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بللی دی. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېرې زلزلې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو وار بیا ویلي، که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوې، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ټرمپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بې له دې چې د چا نوم واخلي ویلي، افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر ورکړي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي چې له امریکا څخه پاتې شوې وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 2 میلیارده ډالره بللی، خو طالبانو ویلي چې د امریکا څخه پاتې شوې وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به یې ورنه کړي. د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن پنجشنبه وویل، پاکستان باید د بشري حقونو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. کارپوهانو ویلي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستیو ورځو تاوتریخجنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي دي. کارپوهانو د پاکستاني پولیسو لخوا د بلوچانو د پیوستون کمیټې پر ضد اقداماتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقونو دفاع کوي. د اقداماتو وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ 14 د بلوچ بیلتون پالو لخوا پر یو مسافر وړونکي ریل ګاډي برید وشو. تر دې برید وروسته د بلوچانو د پیوستون کمیټې د بشري حقونو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا نیول شوي یا جبري ورک شوي دي. د اروپایي اتحادیې له لوري د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ آسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان ته د روسیې مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1,000 تنو ته رسېدلی دی. رویټرز راپور ورکوي چې اروپایي اتحادیه تیر کال پر روسیې د مایع ګاز البته دغه مایع ګاز صادرات یې محدود کړي دي، چې لامل افغانستان ته د دې محصولاتو صادرات زیات شوي. دغه بندیزونه د پولند له لورې وړاندیز شوي وو چې د روسیې د مایع ګاز له لویو واردونکو څخه ګڼل کیږي او په دسمبر میاشت کې عملي شول. مایع پټرولیم ګاز چې پروپان او بیوټان پکې شامل دي، عموما د وسایطو د سون د کورونو د تودوخې او د نورو پټروکیمیاوي محصولاتو د تولید لپاره کارول کیږي. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ 1 ضرب الاجل تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې وویل چې حکومت په د مارچ 1 ضرب الاجل په کلکه عملي کړي او غیر قانوني کډوال به هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې وه چې په اسلام آباد او پنډی کې د میشتو افغانانو د پات کېدو موده وغځوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټی انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان بیرته واخلي. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لارې د واورې د خویدو له امله بند شوې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې لاره بند شوې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې دغه اداره تر اوسه د واورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ نه دي ویلي. د پته سیال کې ده چې د هوا پیژندنې اداره د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. تو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو 3 میاشتو کې زیات شوي دي. دا د راپورونو موندنه ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیده سبب کېدای شي چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د دوستانه لاسرسی کاری ډلې لخوا چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري ترسره شوې ده. اروپای اتحادیه له خلکو غوښتي دي چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. اروپای اتحادیه د چهارشنبه په ورځ د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو له 450 میلیون وګړو څخه وغوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره د خوړو اوبو او اړینو توکو ذخیره ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپای اتحادیه د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونو، اقلیمي بدلونونو او ناروغیو د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې، ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې لا بدتره ده. بیا هم خره غلس فرشته سه حاکمه په دې خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله یې د ماشومانو د خوارځ ځواکۍ د مخنیوي پروګرام درولی دی چې په دې اړه خلک اندېښنې لري.
جام جاور ور ما څنګه جام هغه ورکړي هغه خلاص شي د څه نه جوړه اوس چې دا د دوی نه وو.
او دا به هم واوري چې اختر رانژدې کیږي او د اختر رانژدې کیدو سره د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د سوداګرو غواړو چې د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ روان دي د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شام یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي دوی مسؤلیت هم زیات دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته تر پایه مو ملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمښت له امله خای د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او د درملنې پروګرام تر میاشتې پورې ودرول شي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي دي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 550 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي چې ماشومان یې لا هم د درملنې لپاره ارتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوری وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی که د دې ادارې بودیجه تامین نشي نو ښایي افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي. ډبلیو ایف پی په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشرې سندی مکین د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کنفرانس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول، او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د ډبلیو ایف پی د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د 450 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د ډبلیو ایف پی تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وځنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه ډبلیو ایف پی په یوه جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره دوی 550 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغې زیاته کړې که دا بودیجه ترلاسه نه شي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کېدای شي. دبليو اف پی دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 15 کلنۍ و اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنی دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی.
کلینیک ته دوه وارې دا یوه کوچنۍ نجر وویلې ده یو وارې یې دوا څه دوا ورکړې وه شربت له هغه سره څه شو بیا بېرته چې درې درې ورځې وکړې بېرته ناجوړ شو بیا هم بیا ورور ماخېستن یې بیا هم هغه ورکړې هغه خلاص شې بېرته ناجوړه اوس چې دا د درې میاشتې کلینیک نه و تللی و.
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغه یې درملنه نه کوي.
دا یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي وایي ښه شوی دی او زر نو دلیلونه وایي نه پوهېږم ماشوم لا په لاره نشي تللی زما په نظر نه دی ښه شوی خو کلینیک وایي ښه شوی. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک ښه و ماشوم مې هغه مهال ښه و خوراک یې هم ډېر ښه و.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2025 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یې اوچا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خراغلاست دا نړیوالو مرستندو یا ادارو او د یو شمیر ټولنو د ټول پښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپاله فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د دې ټول پښتنې پایلې چې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خپرې شوې دي ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار کولو نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمی د لامل شوی چې غنې خزي خپل دندې له لاس ورکړې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو له امله خپل دندې له لاس ورکړې وایي له سختو شرایطو سره مخامخ دي. په دې حکله دغه راپور ته وښی برتر راګرځو.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 200 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمی دل لامل شوی چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاره فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان ده هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمېدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شان د هم پکې راغلی چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% خزو په نادولتي سازمانونو او 2% خزو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤولې کریمې رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندېدو له امله د دې په ګډون لسګونه ښځې بې روزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېرې یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بېکاره وو. اوس ټول بې روزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بېکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې یې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکې نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکوونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس هم یو نړیوال موضوع ده. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ته خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې به ونیسي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پاوز به ډیر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. د اسرائیل پاوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو مینو ووځي. په دې هکله دغه تفصیل راپور
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې ته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلی برمته خوشی نکړي د غزې ځینی برخې به ونیسي. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي. نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته ول خوشی کېدو ډډه وکوي په همغه اندازه به اسرائیل پر فشار زیاتوي. لوړاندې د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته ول ډلې څلور دشتنه خوشی شوې دي. نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په هماغه اندازه به فشار پرې زیات کړي. د زیاته کړه په دې فشارونو کې به د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوس یې توضیح کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023 د اکتوبر په 1 د حماس د برید په مهال له 215 برمته شویو کسانو څخه 850 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرائیلي پوز په وینا وژل شوي دي. حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنیږي. دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي، خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرایی د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړ. نوموړي په اکسیا په خوانی ټویټر کې ولیکل تر هغری ډلی بیرته د غنی ګونی سیمو تستنی شي او له همدې ځای راکټونه توغوي. د حماس تر واک لاندې د غزې د امیر روغتیا وزارت وای د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریتونو له کبله 15,000 کسان وژل شوي دي. دا شمیرې خپل واکو سرچینو تایید کړي نه دي. له خبرونو ور اخوا
د اختر پرانګ د کیدو سره د ماشومان او د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوب په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شن وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخواله روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې په دې اړه یې پالیسۍ ته اړتیا ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند هم په همدې هکله ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو زموږ همکار کوشش کړی دی چې په دغه برخه کې د افغانستان له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړي چې د اختر په وخت کې د دوی توقع د دوی غوښتنې څه دي په دغه راپور کې واوري.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې لویانو اخترای تر لاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک
ازادي راډیو ته وویل باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا موافقانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکو عادل د ازادي راډیو لزبان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه دغه مسلې ته په کار باندې کې د اختر ته باید چې دغه روادت نه کړي، دا ټول باید چې بندې سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړ شي. دا ښه کار دی، خو دا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي خبوي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوریت نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خبرونه طبيعي هم خرغلاست تر اوسه پورې مو چې کوم راپورونه واوریدل دغه راپورونه البته د ماتن پر ډول کول شي زموږ په ویب پاڼې azadi.com کې هم ولولې او غواړي زموږه ویډیو خبرونه وګورئ نو کول شي زموږ په سوشل پاڼو کې او یا هم ټولنیزو پاڼو ته ورشي او هلته زموږ خبرونه لیدلای شي کغه غواړي چې موږ سره خپل نظریات شریک کړي زموږ د واتس اپ پر شمیر او یا هم زموږ په ټولنیزو پاڼو تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شي ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري خو یو شمېر نور بیا وایي چې ډیری د خوراکي توکو کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي او هم صحي دي او هم ورته ارزانه پریوزي د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي دا حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې اوسیږي او هر څنګه چې وي دا تیاری وکړي بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خواړه نه د کوربنو مینه غواړي په دې حق لا د جالب راپور
دا چې اختر رانځي دي هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه مخلي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفاق و شفاق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوګه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وسې نه لري
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه دا هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم او د نورو کلمو نه سکاله اختر ډیر داسي زمونږ د پوره به خوند د څوک پیسې لري او د پوره خدای
د میدان ورته کولای تو سیدونکې زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي
داسي به وزلی ده د کور سرپرستم زغپل ایم اخترم را روان ده نو کول چیشته او نو چم یواشته
خو یو شمې نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیره خوړه په خپل کورونو کې چمتو کوي چې په خبره هم مرته اقتصادي پریوزی هم خوندور راځي او هم صحی دي د پلازمېنې کابل اوسیدونکې مری ګل ازادي رادیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی په خو پدی په خو چې خو مزایم خیو بازار کې ډېر قیمتې دارزان تمام چا وسن کی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکې فریدا بل هغه میرمن ده چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان میم ډیر خوښي او ما هیڅ کله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستی اختر میوه مې نه دی اخیستی په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کوم هم صحي وي او هم اقتصادي وي
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده خو سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی پښان ډیره افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوګو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو سن یو څه وکړي خو که توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده په کار وایي تورتوتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي مینه واوسي اخلاص واوسي صداقت واوسي
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې لامل یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
دروژې رنگونه
السلام علیکم په خیر است جوړه سلام پاک مو ستلو غو جوړ شه پاره ولایت خبره کوم الحمدلله پاره ولایت خموش بس به خیر ازي روجام شه په خیر تیریږي او عوام شه سرقونه کده ورځم لندې دي کومه قیمتي هم نسته کومه ستونزه او مشکلات نسته
روژه په یو ډیره ښه او خوندوره آرامه فضا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیه کمې شي او خپل هغه ورځني وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
روژه یوه ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرستې وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.